پرانو کښ د کوکنارو ښه بدیل دی او د همکارو موساتو په مرسته به د دې بوټي د ترویج لپاره لا نورې هڅې هم وکړي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د ازادي ایمیل ما ځانګړی پروګرام مه هېروئ او اوس تاسو پام راګرځوو یو ځل بیا خبرونه لنډیز ته. د روسیې د ملکی هوایي چلن ادارې نن وویل چې له دوی سره یوه راجستر شوې الوتکه چې شپږ تنه پکې سپاره او تېره شپه د افغانستان په فضا کې بې درکه شوه. د ادارې دا خبره وروسته له دې وکړه چې په بدخشان ولایت کې د طالبانو د حکومت چارواکو وویل چې په دې ولایت کې د یوې الوتکې د لوېدو خبر ترلاسه کړی او الوتکه د زیباک او کران منجان ولسوالیو د توپخانې د سیمې پر غرونو لګېدلې ده. د روسیې د هوایي ملکي چلن ادارې په یوه خبر پاڼه کې ویلي دا چارتر شوې الوتکه له هند د افغانستان او ازبکستان له لارې موسکو ته روانه وه چې د افغانستان په فضا کې له رادار سره ارتباط پرې شو. د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګرۍ لارو د بندېدو له کبله په تورخم کې د پاکستاني سوداګرو ولاړې لارې بېرته پېښور ته ستنې شوې دي. وروسته له دې چې تېره اونۍ پاکستاني چارواکو د افغان باري نقلیه وسایطو پر مخ د تورخم لاره بنده کړه، طالب چارواکو په متقابل اقدام کې منځنۍ آسیا ته د پاکستاني لاریو مخه ونیوله. افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي چې اوس د افغانستان او پاکستان ترمنځ په شپږو لارو کې 15 د باري موټرو پر مخ بندې دي. د افغانستان د خبرلانو مرکز وایي د جاپان د کیودو خبري اژانس خبريال احسان اکبري نیول شوی دی. مرکز نن په یو خبر پاڼه کې د اکبري د ژر تر ژره او بې قید و شرط خوشي کیدو غوښتنه وکړه. په خبر پاڼه کې د طالبانو له استخباراتو غوښتل شوی دی چې د هیواد رسنیو قانون ته درناوی وکړي او د خبرلانو او رسنیو له ځپلو لاس واخلي. د طالبانو چارواکو تر اوسه د دغه خبريال د نیولو په اړه څه نه دي ویلي. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي د ایران له ملاتړ برخمنو ملیشو د عراق په لویدیځ کې پر یوې هوایي اډې برید کړی چې له کبله څو امریکایي پوځیان او د امریکا عراقي پرسونل ټپیان شوي دي. د امریکا مرکزی قومندانۍ وویل ملیشو تیر ماښام ناوخته د الاسد هوایي اډه پر بلاستیک توغندیو او ګڼو نورو راکټونو ویشته. دې قومندانۍ همداراز وویل چې په دې برید کې یو عراقي سرتیری او یو شمېر امریکایي پوځیان ژوبل شوي دي. د اسرائیل ترڅنګ د یو خپلواک فلسطیني دولت د جوړېدو خلاف د اسرائیل د صدر بنیامین نتنیاهو له ټینګار سره سره د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش وایي د خپل هیواد د لرلو لپاره د فلسطین د خلکو له حق څخه انکار د نه منلو دی. د پرون د ناپیلی غورزنګ د غړو هیوادونو په غونډه کې چې په یوګندا کې جوړ شوی وویل د دوه هیوادونو یعنی د اسرائیل ترڅنګ د فلسطینیانو لپاره د یوه هیواد جوړېدو له حل لارې انکار د نه منلو دی او دا حق باید د ټولو له لوري په رسمیت وپیژندل شي.
آزادی میلمه د آزادی میلمه پروگرام ته مو په سلامونو هرکلای کوو. نن په دې پروگرام کې ګل رحمان رحمانی زموږ میلمه دي چې پر بیلابیلو مسایلو یې کتابونه لیکلي، ژباړلي او ځینې څېړنې یې کړې دي. ښاغلی رحمانی را سره په مستقیم تماس کې. د رحمانی صاحب، د آزادی میلمه پروگرام ته ښه راغلاست. پایل بستاسو د ورستی کتاب په باب پر بحث وکړي چې ورکسوي نیمیږي، په ورکسوي کې څه دي؟
ډېره زیاته مننه خالص صاحب، زم په سر کې تاسو ته د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو په ځانګړي ډول د دغه خپرونې مینوالو ته سلامونه او درناوی وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو ویل، دا وروستی کتاب د ماشوم ادبیاتو لپاره دی. په دې وروستیو کې زما پرلپسې د ماشومانو لپاره یو ناول او یو د تورو ترانو په نامه یو منظوم کتاب او بیا ورپسې دا کتاب ترتیب کړی و. دا د ماشومانو لپاره په ځانګړي ډول د شپږ کلنۍ نه تر څوارلس یا پنځلس کلنۍ پورې دغه دورې د هلکانو یا ماشومانو لپاره یو انځوریز کتاب دی چې ما د یو انځورګر په مرسته لیکلی چې محمد الله مسعود نومېږي. او دا لومړی ځل دغسې و چې د یو انځورګر او د یو لیکوال ترمنځ په یوه سوژه باندې توافق وشو. بالاخره دا ذهني سوژې چې د لیکوال سره وي انځورګر ته وړاندې شوی او انځورګر ورته خپل انځورونه وکړل. پخوا به اکثره دغه کتابونو ته انځورونه کم رسمېدل یا به یوازې د پوښتې یا د تانې لپاره و. ما دلته اکثره تصویرونه د هر برخې لپاره خپله یو انځورګر پنځولي دي. نو دا د ماشومانو لپاره یو کتاب.
رحماني صاحب، تر دې مخکې هم ځینو مؤسساتو او نورو ادارو د ماشومانو لپاره دغه ډول ځینې انځوریزې کیسې چاپ کړي دي. فکر کوي چې کافی کار سوی دی په دې برخه کې؟
لابد امرغه کچیر ته زموږ استاد په نفوس کې د ماشومان وانډه ته وګورو، زموږ هر کورنۍ کې وګوري د نفوس زیاته برخه ماشومان تشکیل لري. اما بیا که ادبیاتو ته راشو، د ماشوم درسته لابد امرغه چې هغه تشه ګاونډیو هیوادونو حتی ګاونډیو ژبو ته په پام سره په هیڅ ډول نه ده بشپړه شوې، ځکه شوي کارونه هم د کیفیت له مخې او هم د کمیت له مخې بیا کتنه غواړي، ځکه چې تر ډېره پورې بیا هم د لویانو له لیدلوري نه لیکل شوي، یا تر ډېره پورې د ماشوم ارواپوهنه او د پیداکوژۍ اړخ تر ډېره پورې دقیق په نظر کې نه دی نیول شوی. او یا که شوي هم دي، دا کتابونه د وخت په تېرېدو سره د ماشومانو هغه روزنیز نصاب ته ښوونځیو ته نه دي داخل شوي تر څو هغوی ګټه ورنه واخلي، او تر ډېره پورې د مثبت زده کړې او ارزونې په برخه کې د دوی په روان او زده کړو اغېز وکولی شي او هغوی ته فکري روزنه ورکړی شي. یعنې تر ډېره زموږ ماشومان متاسفانه اوس هم هغه د رسمي زده کړو په چوکاټ کې راایسار دي.
رحماني صاحب، پخوا د ماشومانو دپاره ځینې اختصاصي مجلې او خپرونې هم وې، لکه د کمکیانو انیس او نورې خپرونې. فکر کوئ چې اوس په دې برخه کې نورو هڅو ته اړتیا نه ده، ځکه چې اوس غوښتنې هم د وخت بدلې سوي دي؟ د انټرنیټ زمانه ده، د مصنوعي ځیرکتیا زمانه ده، چې د وخت سره سم فکر کوئ چې مزل سوی دی که زیاتو هڅو ته اړتیا ده؟
په پیل کې د ماشوم ادبیاتو لپاره لکه تاسو یاد کړ، د کمکیانو انیس یا په ځینو اختصاصي او خصوصي خپرونو کې د ماشوم د ادب لپاره یو څو ځانګړې پاڼې چې رامنځته کېدلې، یو ډېر ښه پیل و، یو ډېر ښه کار. اما وروسته چې کله دغه کار یو څه موسسي شو، تر ډېره پورې ځینې موسسو یا دغسې ان جي اوګانو دې برخې ته پام واړوه چې فکر یې کوه د ماشومانو لپاره یو خدمت، یا کار یو څه مستحی شو او هغومره اغېز په کې ثابت نه شو. ډول رسنیو کې له نیکه مرغه چې دا بیا یو ښه چانس و چې ګڼو رسنیو د خپرونو په منځ کې بیا د ماشومانو لپاره ځانګړې اختصاصي تلویزیوني او راډیوي خپرونې رامنځته کړې، چې دا هم یو ډېر ښه کار و. په راډیوي خپرونو کې هم د ماشومانو لپاره ځینې خپرونې شته. د ازادۍ راډیو د بوډۍ تال په نامه یوه خپرونه وه چې غالبا هغه وخت اجمل فورمان چمتو کوله، یوه ښه خپرونه وه د ماشوم ادب په برخه کې. همدغس په نورو راډیوي خپرونو کې اما تاسو د مصنوعي هوش یا ځیرکتیا برخې ته پاملرنه وکړه، په دې وروستیو کې د افغان لیکوالو یوه ګډه ټولګه د ماشومانو لپاره چاپ شوه د هیلو نړۍ په نامه، په دې کې شاوخوا شل کیسې وې. په دې کې یوه بله تجربه دا وشوه چې هم د بهرنیو لیکوالو لس شاوخوا هغه کیسې راوژباړه شوې چې د ماشوم لپاره لیکل شوي دي، له انګریزي او فرانسوي او اردو څخه، او هم لس افغان لیکوال وکولی شي چې د ماشوم لپاره ځینې کیسې ولیکي تر څو هغه ګډ امتزاج یا تر ډېره پورې د کیفیت او کمیت د ځانګړنو له اړخه لیکوال دې ته متوجه شي، ځکه چې ماشوم د هر زمان لپاره بېلې غوښتنې لري، بېلې کیسې لري، او د لیکوالانو مسؤلیتونه هم ورسره بېلېږي. په دې کې بیا د انځورونو له اړخه هم تر ډېره دغه د مصنوعي ځیرکتیا پر مټ جوړ شوي تصویرونه رامنځته شول چې بیا هم هغه د طبیعي انځورونو څنګه نشي ورباندې ماتېدلی. بلاخره بیا هم ما مخکې اشاره ورته وکړه، زموږ ښوونیز نصاب دی مثلا هغه کتابونه چې تر شپږم پورې تر پنځم پورې په خصوصي او دولتي ښوونځیو کې راځي، په دې کې تر ډېره پورې هغه د ماشوم د ادب له اړخه خصوصا د ژبو په مضامینو کې انتخاب شوي شعرونه او کیسې داسې دي چې یا خپله د هغه نصاب د کتاب کمپوزونکي یا جوړونکي ورچولي په ذوقي لحاظ باندې، یا تر ډېره پورې دغسې دي چې د لویانو له لیدلوري لیکل شوي، یا ډېره پاملرنه دې ته نه ده شوې چې د ماشوم په همغه درجه یا همغه سن کې د دا اړتیاوې پوره کولی شي یا نه شي پوره کولی، یا درس ته چمتو کولی شي نه شي کولی. ناهیلي کېږي به هم نه، کارونه کېږي په انفرادي ډول. په دې وروستیو کې د ماشوم د ادبیاتو بنسټ رامنځته شوی و چې ښه کتابونه په یوه ډډه اخباره کړل. همدغسې مستویر بنسټ په نامه یو بنسټ و چې یوه برخه یې د ماشوم د ادبیاتو لپاره و، همدغسې ګیتاین انسټیټیوټ او ځینې نورې ادارې وې چې ښه کارونه یې رامنځته کړل. همدغسې د کندهاره د پروسن سټ په مجله چې د ماشومانو لپاره و، دا ډېر ښه نیک کامونه وو چې اختصاصي مجلې وې. اما اوس چې اړتیا لا ډېره ده، له بده مرغه چې کار هغسې نه دی روان.
په دې برخه کې څه فکر کوئ چې حکومتونه ډېر څه کولای شي؟ غیر دولتي مؤسسې، سوداګر، که هغه کسان چې د ادبیاتو سره مینه لري؟
یو ستونزه خو له بده مرغه ثالثه اقتصادي ستونزه ده. تاسو پوهیږئ چې افغان لیکوال په هره برخه کې ګڼ کتابونه لري او اثار لري، خو ما د کتاب خپرولو لپاره هغومره امکانات نه لري چې خپاره کړي، او تر ډېره پورې په دولتي کچه باندې هم چې خپرونې دي، د ماشوم برخه تر ډېره پورې هېره شوې ده، له منځه تللې ده. بلدا چې په خبرندوی ټولنو کې هم که تاسو وګورئ د ماشوم د عادت کتابونه ډېر کم خریږي، هغوی د کتاب بازار ته ګوري چې کوم کتاب بېرته خرڅېدلی شي، هغوی ته پیسې راوړلی شي، لاسته کوي نه شي راوړلی. بله خبره د ماشومانو لپاره د کورنیو متاسفانه نه پاملرنه ده چې دوی یوازې فکر کوي د ښوونځي کتابونه یا د تدریسي نصاب کتابونه کولی شي د دوی ماشوم وروزي، حال دا چې خبره برعکس ده. 50% باید ماشومان په آزاد چاپېریال کې وروزل شي، په همدې ډول حتی د جنسیت له اړخه هره ستونزه چې زموږ ستاسو په ټولنه کې موجودې دي همدغه د له منځه وړلو دوره ده. د ماشوم د یو د بل سره د همغږۍ او تعامل او د زغم دا مسایل اکثره د ماشوم ادبیاتو په برخه کې دي. او لیکوالان هم لږ تر لږه باید د ځان نه دغه یوه پوښتنه وکړي چې د خپلې لیکوالۍ په ډګر کې د ماشوم لپاره څه کړي دي، یا هغه حق چې د ماشومانو دی په لیکوالانو باندې اقلن دا ادا شوی دی او که نه دی ادا شوی. په تلویزیوني خپرونو یا رسنیو کې هم تر ډېره پورې د خپرونو پر لازمي کې خامخا باید د ماشوم د ادب یوه ځانګړې خپرونه وي. یو بل اړخ دا دی چې په پوهنتونونو کې هم د ادبیاتو پوهنځیو کې هم موږ د ماشوم ادب په نامه یو مضمون لرو چې هغه هم تر ډېره پورې داسانهغه د فولکلوریکو یا ولسي ادبیاتو له زاویې نه لوستل کېږي، یا د ماشوم هغه نسلونه او فعالونه چې پخوا موجود و هغه لوستل کېږي. دا کتابونه هم ډېر افډیټ نه دي، یا که تدریسي کې هم لویانو ته دې پاره کېږي چې دوی بیا څنګه ماشومان په هغه رسمي چوکاټ کې وروزي. نو اختصاصي مجلې، کتابونه او خپرونې په اوس وخت کې ډېره زیاته اړتیا ده، خصوصا په فعاله شبکو او ټولنیزو رسنیو کې چې اوس ورته هر څوک لاسرسی لري. لږ تر لږه د دغسې مطالبو چې د افغان ماشوم هغه څیره او د هغې د روزنې اړخ ته پکې پام شوی وي ډېر ضرور دي.
بله رحماني صاحب، تاسو په پوهنتون کې هم تدریس کوئ، مخکې مو یادونه وکړه چې هلته هم دې اړخ ته یو څه پاملرنه کوئ. څه فکر کوئ چې ولې د ماشوم ادبیاتو ته په افغانستان کې هغسې چې ښایي پام نه کېږي؟
زه فکر کوم زموږ په ټولنه کې خو ماشومان ګڼې ستونزې لري، هغوی باندې درانه کارونه کېږي، بېوزلي ده. همدا اوس که تاسو کابل ښار ته لاړ شئ یا د نورو لویو ښارونو ته لاړ شئ، د سوالګرو یا د خیرات غوښتونکو یوه برخه به متاسفانه یوه لویه برخه به بیا هم ماشومان وي چې سوال کوي، غوښتنه کوي. روحي او فراواني لحاظ باندې خو ماشوم طبیعتا ځپلی دی. تر ډېره پورې په کورنیو کې متاسفانه موږ تاسو د ماشوم د روزنې دغه مسؤلیت په مور باندې وراچولی، او پلار فکر کوي چې یوازې د هغې لپاره روزي پیدا کول، پیسې پیدا کول د هغه وسیله ده. او بل یو ټکی دا دی چې له بده مرغه زمونږ اکثره خلک یا مور او پلار نالوستي دي، هغه مور او پلار چې لوستي دي طبیعي ده چې ماشوم یې هم په هر لحاظ کې مطرح دی، روزل شوی، پالل شوی دی. او هغوی چې نالوستي دي له شک پرته چې رسمي زده کړو سره هېڅ ناڅه پاملرنه کړي وي، اما هغه ملاتړي یا حمایتي خپرونې پروګرامونه چې د ماشوم په روزنه کې د هغې د پټ استعداد سره ویښونه او روزنه کې یا له ټولنې سره په تعامل کې اغېز لري، هغې ته بیا له بده مرغه پاملرنه نه ده شوې. نو تر څو چې ماشوم ته اهمیت ورنه کړو، طاقت کې د خپلې ټولنې له راتلونکي څخه بې پروایي کوو، ځکه همدا ماشوم که څه هم دا تکراري خبره وي، د سبا ورځ د ځوان، د سبا ورځ د پلار او د ټولنې یو مسؤلیت اخیستونکی شخص دی. نو تر ډېره پورې د کورنۍ یو لوستی لوستي مور او پلار باید ماشومانو ته دا زمینه مساعده کړي. که خلک زمینه نه مساعده وي، د هغې پوښتنو ته یا هغه غوښتنو ته چې دی کله کله مطرح کوي، مناسب ځواب ورکړي شي، اقلا په خشونت یا په نه یا په ګواښ سره ځواب ورنه شي کړی چې که د هغوی ذهن غوړي کې نه لږ تر لږه شاته ستون نه شي.
رحماني صاحب، په غربي نړۍ کې تقریبا هر ورځ ماشوم ته یو انځوریز کتاب ورکول کېږي چې هغه کې یوه کیسه هم وي او د کیسې په پای کې یو پیغام. فکر کوي چې په افغانستان کې په ښوونځیو کې دې مسلې ته پام سوی دی؟ ماشومان په کافي اندازه کیسه ایز کتابونه لري؟
اوس مهال په خصوصي ښوونځیو کې له نیکه مرغه یو دا کار شوی دی چې اکثره خصوصي پوهنځي چې ښوونځي وبښي یو کتابتون هم لري. زه چې تر ډېره اکثره دغسې ښوونځیو ته تللی یم، یا تر ډېره پورې دوی په خپلو اشتهارونو کې هم مطرح کوي، هغه د ماشومانو لپاره د یوه جلا کتابتون خبروي. نو دلته یو ټکی دا دی چې د ماشومانو لپاره د جلا کتابتونونو موجودیت هم ډېر مهم دی. بیا دغسې کتابتونونه چې په انځورونو، په کیسو، په پیغام تابلوګانو باندې ښکلي شوي وي، دا ډېر کم دي. په خصوصي ښوونځیو کې لږ تر لږه دې مسالې ته یو کار شوی دی. اکثره دوی ته په جایزو انعامونو کې دغسې کتابونه ورکوي چې د نصاب نه بهر دي، دغسې د ماشوم ادبیاتو، د هغوی د ورځني ژوند د موضوعاتو سره تړل شوي دي، چې دا یو ښه کار دی. او دا کتابونه اکثرا په فارسي او انګلیسي ژبه زیات پیدا کېږي، او متاسفانه چې په پښتو ژبه باندې کم دي. یا لږ تر لږه اکثره زرې دغه کتابونه دي چې د افغانستان لپاره د یوې بلې نړیوالې رسنۍ تعلیمي پروژې ژباړلې یا وړاندې کړي دي چې دا هم تر ډېره پورې هغه خپل سبق او کاریکولم لري په ټوله کښې دا کړي. اما په دولتي ښوونځیو کې متاسفانه چې یو خو د کتابتونونو کمی دی، یا کتابتونکي که موجود هم وي، د ماشومانو د کتابونو یا د دوی د اړوندو مطالبو او رزو
بلې رحمانی صاحب، تاسو په پیل کې یادونه وکړه چې تاسو په خپل کتاب کې هم چې د ماشومانو دپاره کیسې دي انځورونه ورسره ملک کړي دي. انځورونه څومره مهم دي د ماشومانو دپاره کله چې تاسو یوه کیسه ورته کوئ؟
له شک پرته زه نه پوهېږم دا به د کوم غربي په خبره یې وایي چې یو انځور د سلو کلمو څرګندوی دی. انځور تر ډېره پورې په رواني لحاظ یا د فزیاتوژۍ له لحاظه د ماشوم په ذهن باندې مخامخ اغېز لري. یعنی انځور هم د لوست او هم د نالوستو لپاره هغه خپل پیغامونه څرګندولی شي. اما کله چې تاسې ماشوم په خبرو راولئ، دوی دې وسته هڅېږي، دوی ته خو باید لومړی متن دغسې ولیکلی شي چې خپله د ذهني تصویر ورنه واخیستلی شي. اما دا کار ټول ماشومان نه شي کولی، نو همغه د الفاظو یا کلمو تر شا پرو تصویر ته چېرته په انځوریزه بڼه هم په کتابونو یا په مجلو کښې راوړل شي، بالاخره د ماشوم هغه 50% اخیستنه بشپړېږي او دی بشپړ مفهوم ورنه اخیستلی شي. یا لږ تر لږه که دغه کتاب ورنه واخیستلی شي، هغه ذهني ایډیا یا مفهوم چې د کتاب نه اخیستی خپله همزولو یا نورو کسانو ته په ښه ډول بیانولی شي. او دا هغه وخت کېږي چې د یوې تصویر په مرسته یا د عیني او ذهني تصویر په مرسته د دوی په ذهن کښې نقش شي. زما د دغه اثر د همکار محمد الله مسعود یوه تجربه دا وه چې دی په پکتیا کښې په یوه لرې سیمه کښې د ماشومانو لپاره یو ځانګړی ټولګی لري. حتی دی کله کله لویان لیکوالان د هغوی سره مخامخ کوي چې د خپل ژوند کیسه ورته وکړي. او بیا زه چې څومره ورسره په تماس کښې یم، دی وایي چې په هغې کښې د حرکاتو بدلون، د کړنو بدلون، یا کله کله د لویانو په څېر چلند، دا ټول د همغه تصویرونو او غږونو خبره ده. بیا تر ډېره پورې دغه کتاب چې کله لیکل کېده، ما دا د په خپلو شاګردانو تصدیق کړه چې هغوی اخیستنه ورنه کولی شي یا بدلون پکښې راوستی شي که یې نه شي راوستلی. دغسې انځورونه د نتیجې له مخې ثابت شوي دي چې د ماشوم په روان، په خوښیو، په خدای مکړه اندېښنو، په دې ټولو کښې ښکېل او داخل دي. او زموږ ډېر کتابونه د ښوونځي چې دي، له بده مرغه غیر انځوریز دي، اکثري هم د انټرنټ نه د ځینو دغسې تصویرونو کافي ده چې زموږ له افغاني فرهنګ سره یا زموږ د ښوونځي له چاپېریال سره ډېر جوړ جاړی نه لري او د ماشوم ذهن ته لار نه شي کولی.
رحماني صاحب، د عمر په حساب د ماشومانو دپاره د کیسو ډلبندي څومره اهمیت لري؟ فکر کوئ چې دې مسئلې ته په افغانستان کښې پام کېږي؟
له بده مرغه چې موږ خو که څه هم ارواپوهنه یا پیداکوژي د ماشوم لپاره د عمر ډلبندي په بېلابېلو برخو کښې قلمبندې کوي یا ویشوي، اما زموږ په نظر تر بلوغ پورې دوره یا تر ډېره په افغاني ټولنه کښې تر بلوغ وړاندې دوره دا ټوله په ماشومتوب کښې حسابېږي. حال دا چې د مور په نخ یا په ګېډه کښې هم د ماشوم د روزنې لپاره اساسات شته، ځکه د ارواپوهنې له اړخه ده 5 میاشتو وروسته حتی د مور په ګېډه کښې هم ماشوم یو ژوندی دی، ځانګړې روزنې لري چې دا روزنه تر ډېره پورې د هغې په مور باندې تعلیق کېږي. شنت او له خشونته ډک چاپېریال په هېڅ صورت باندې نه شي کولی چې مور ته یو روغ او په ذهني لحاظ باندې نورمال ماشوم په لاس ورکړي. بیا په همدې ډول په دې بله دوره کښې چې د ماشوم د شیدو دوره ده، یا هغه دوره چې د مور شیدې دي، بهرني خواړه بل شی نه شي خوړلی، دا یوه بله دوره ده چې زموږ په ولسي ادبیاتو کښې یا په هغه بدلو کښې یا هغه ځانګړې ژبه چې توري او لفظونه زموږ د ژبې په څېر نه دي، اما د مور او ماشوم تر منځ یوه ځانګړې ژبه او ترمینالوژي ده، دا بېله دوره ده چې دغه قوي ادبیات غواړي، کار غواړي. بیا کله چې ماشوم مثلا د مور څخه جدا کېږي، د کورنۍ د نورو غړو سره اړیکې پیدا کېږي، د ټولنې سره ارتباط پیدا کوي، بیا ځینې دغسې کیسې او مفاهیم او خبرې غواړي چې تر ډېره پورې زموږ له ژوند سره ډېرې ستونزې دي، هم په ستونزو کښې، هم په هغه کورني چاپېریال کښې، یا په ټوله کښې هر هغه څه چې مور او پلار ورڅخه اغېزمن دي پر ماشومانو باندې هم تاثیر لري. او بیا نو له شپږکلنۍ نه پورته یوه بله دغسې دوره ده چې ماشوم زیات وخت په ښوونځي کښې تېروي، له یو بل ښوونکي سره یې تېروي چې په دې برخه کښې د ماشوم د ادبیاتو اړتیاوې او غوښتنې بېلې دي. اما زموږ ټولنه اکثره د سولې دورې ته د ماشوم په سترګه ګوري. حتی موږ یوه عامه اصطلاح لرو، کله که یو څوک ناسم کار وکړي وایي داسې ماشومانه کارونه دي، وایي دغه ماشومانه عادتونه دې هېر کړه. یعنی دا زموږ د فرهنګ هغه ناوړه اړخ دی چې فکر کوو له ماشوم نه هم د یوه لوی انسان تمه لرو. ځکه د ماشوم اندېښنې په همغه حالت کې زیاده پسې دي. ادې یوه ارواپو خبره ده وایي په ماشومتوب کې چې کله یو ماشوم بایسکل یا موټر خرابې د اندېښنې کټ مټ دغه لوی کس په څېر دي چې موټر یې خراب یا د ستونزو سره مخ یا مثلا د ډبرې په آس یا د لرګي په آس کې سوري دي موږ پر کوزو چې دا کومه ناهوښیارانه کار دی. فقط کې برعکس دی همغسې خوند او لذت اخلي لکه یو لوی انسان چې د دغه پیسې نه کار اخلي. نو تر ډېره پورې دغه اړخونو ته هم له رواني لحاظه او هم د ماشوم ادبیاتو له اړخه او هم د یوه پلرني مسؤلیت له مخې یا مورني مسؤلیت له مخې پام نه دی شوی.
رحماني صاحب، تاسو ځینو مسایلو ته اشاره وکړه چې د افغانستان په ټولنیزو جوړښتونو کې ریښې لري. څه فکر کوئ چې د یو اساسي بدلون لپاره په ټولنه کې د ماشوم په اړه د ذهنیت د بدلون لپاره څه کول پکار دي چې په هر کورنۍ کې په کلیوالو سیمو کې هم د ماشوم نظر ته درناوی وسي، خبرې واورېدل سي او ناوړه چلند ورسره ونیسي؟
اولاد راوړل ډیر اسانه کار دی، اما هر څوک لار کېدلی نشي. مهمه خبر دا ده چې د پلاروالۍ یا د پلار کېدو له مسؤلیت نه وړاندې دا درک کړي چې آیا د یو ماشوم لپاره هغه حقوق او اړتیاوې چې د هغه حق دی رامنځته کولی شو، جوړولی شو که نه شو دا جوړولی. یو خو زموږ د کورنیو تشکیل هم په افغاني ټولنه کې ډېر لوی دی، مثلا کېدای شي درې څلور میندې یو ځای، بیا د دې اولادونه او ماشومان یو د بل سره دیوی ناسا مثال ای لبخ یا تهدید سی یا وزا پل سی یا یو سر یو ڈول چلن سی جی بل سر بل ڈول چلن سی جی اندر رفت یا تا تفاوتونا بہر پتھلی اکورانی یا پخار و کتا کی هم موجود دی جی تا تفاوتونا سر دیر اکوری ماشومان زفی او شاعت ای ورزوی اتا دی جنسیتی لحاظ هم متاسفانا چی دا ناوڑا فدید و سم پتولن اکتا چی یو کورنۍ ماشوم ته یو ډول نارینه ماشوم یا هلک ته یو ډول ارزښت ورکوي، ام جلۍ ته همغسې هغه د جاهلانه لید له اړخه د یوه دویم موجود په سترګه ګوري او هغه امتیازات نه ورکول کېږي. حتی په ښوونځیو کې هم څومره چې د نارینه ماشوم لپاره سپورټ شته، ملاتړ شته او تشویق شته، شاید د نجلۍ لپاره هم په غبره نوي چې دې ته هم پام کېږي. په همدې ډول تر ډېره پورې ارواپوهنې دا ثابته کړې چې د ماشوم په روزنه څومره یوه ښځینه ښوونکي همهغمه رول لوبولی شي. په شپږم ټولګي پورې نارینه یې نشي لوبولی، اما زموږ په اکثره ښوونځیو کې خصوصا په سترو اطرافو کې هېڅ ښځینه ښوونکي نشته چې د یو ماشوم په روزنه کې هغه د مور په څېر یو مسؤلیت یا د ښوونکي دغه یو مسؤلیت ادا کړي چې ماشوم پکې روزي. له کوره بهر بله یوه مور ورسره ده، د نارینه ښوونکي له لورې روزي او هغه هم تر ډېره پورې د دغو اصولو سره اشنا نه وي. یا متاسفانه هغه ډېر دغسې یو ښوونکي فکر کوي د تکړه نه دی، لوړې زده کړې نه لري، هغه ټیټو صنفونو ته راولي چې د اول نه تر درېیمه یا درېیمه تر شپږم وګوماري. حال دا چې برعکس دلته باید تر ټولو یو پیاوړی ښوونکی وګومارل شي، ځکه چې اساس همدغه دی. همدغسې بهر ټولنه کې هم که تاسو وګورئ په ډېرو میلو غونډو په ناستو کې پلار کوشش کوي چې هغه خپل زوی ورسره بوځي. ماشوم اما نجلۍ په کور پاتې په دغسې دوهګونی چلند کې طبیعي ده چې اروش په مساوي ډول منځته نه راځي او د دواړو ترمنځ یو اوکتایي چاپېریال رامنځته کېږي چې دا د عمر تر پایه د دوی په شخصیت کې متاسفانه د منفي اړخه ښکېل دی.
رحماني صاحب، بېرته به د کتاب مسلې ته راسو. ولې په افغانستان کې د ماشوم ادبیاتو ته کار کول ډېر مهم نه ګڼل کېږي؟ ځینې کسان چې ماشومانو ته کتابونه او کیسې لیکي، د ځینو کسانو دخوا ممکن دا ورته وویل سي چې تا باید د لویانو لپاره کار کولی، دغسې ده؟
شکر ته چې متاسفانه خبره هم دغسې ده. یا تر ډېره پورې ماشوم باندې کار کوو، تر هغه وخته مو هېر وي کله چې دولسم فارغ شي. یا خصوصا زموږ خپل ماشوم ته هغه وخت پام اوړي چې له دولسم فارغ شي، پوهنتون ته لاړ شي، یا قلم کله چې له کور نه مسافر شي، یا د مور پلار یا د ورورو له سترګو فنا شي، له دې وروسته دې مسالې ته پام کېږي. او بله یوه خبره پانګونه ده چې اقلا په ماشوم باندې پانګونه هم وایم چې خصوصي ښوونځیو کې ورته اشاره ورته شوې ده، اما په لویه کچه باندې موږ په ماشوم باندې هېڅ معنوي پانګونه نه کوو. په روسي برخه کې حتی د کتابونو په ذوقي برخه کې یا مثلا کوشش کوو چې ماشومو په ټولو مضامینو کې پوره نمرې واخلي، اما کله که په کوم مضمون کې ناکامیږي یا کمې نمرې اخلي، هېڅکله موږ دا پوښتنه نه ده ورنه کړې چې ولې علت یې څو یا څه چلن در سره شوی. یا تر ډېره پورې کله چې ماشوم زموږ نه بهر ځي ښوونځي ته ځي، هېڅ پلار او مور شاید دې ته ارزښت نه وي ورکړی چې اقلا کله ښوونځي ته هم لاړ شي، د ښوونځي له ادارې او له ښوونکو سره یا د روزنیز مرکز سره دا پوښتنه وکړي. بلا برخه د لیکوالۍ دا چې ولې افغان لیکوال خصوصا داستان لیکونکي او شاعران د ماشوم ادبیاتو ته پام نه کوي. لومړی باید په اشاره وکم یا د وداس کس په توګه چې لږ تر لږه یو څه تجربه مې په دې برخه کې حاصله کړه چې ماشوم لپاره لیکوالي یا د ماشوم د ادبیاتو پنځول د لویانو څخه ډېر ستونزمن او سخت دي، ځکه موږ باید ژوند او پدیدو پیښو یا خپل چاپېریال ته له هر اړخه بېرته یو څه شاته سفر وکړو او د یوه ماشوم له لیدلوري د ماشوم له سترګو هر څه ته وګورو چې دغسې کېدل یا له دې لیدلوري څخه پیښو ته کتل یا ځان ماشوم کول دا هم یو سخت کار دی. دا تجربه ده، دا تجربه چې باید عملي شي او یوازې په تیوریکي لحاظ باندې نه وي. او بل د ځینو لیکوالانو نظر دا دی چې فکر کوي د ماشوم لپاره لیکل یا د لویانو لپاره یا عمومي لیکوالي هېرول دا به په یو ډول د ځان فیس راوستل وي او ممکن ډېر ونه لوستل شي، توجه ورته ونه شي چې دا هم تر ډېره پورې یوه ناسمه انګېرنه ده. او بله بامسؤلیته لیکوالي ده. بامسؤلیته لیکوالي په دې معنی چې د ماشوم لپاره د پیغامونو موندل یا د ټولنې درک کول دا تر ډېره پورې یوه ټولنپوهنیزه مطالعه هم غواړي، ځکه چې ماشوم اړتیا بهتر کړي یا په ځانګړي ډول د ماشوم لپاره که نثر لیکي د هغې ژبه باید جلا وي، او که د ماشوم لپاره شاعري کوي دا باید بیا جلا وي. او بل د دغو ادبیاتو د لیکلو پرته دوهمه مرحله د ماشوم د ادبیاتو تطبیق کول او د هغوی په دغسې ورځني ټولګي کې ارزول دي چې آیا دا څومره اغېز لري، پیغامونه د درس وړ دي یا نه دي. چې تر ډېره پورې مې هدف د ماشوم ادبیاتو د کره کتنې اړخ ته دی چې متاسفانه په دې برخه کې زموږ کره کتنه بیخي په صفر باندې ولاړه ده او یوازې پر عمومي ادبیاتو باندې د نقد او کره کتنې کارونه کېږي خو په دې برخه کې نه ده شوې، ځکه د دې کره کتنې په رڼا کې موږ کولای شو چې د اثارو اړتیاوې او د لیکوالانو مسؤلیتونه تر یوه حده وارزو وټاکو او په دې برخه کې خاصه زمینه برابره کړو.
بل رحمانی سے پپائی کے پلانڈو کی کرا تو اس چے د ماشومان د پارا کوم ڈول کار تا سو اغیز نا گنی فکر کوي چې دی ویډیو برخه ته کار کول مهم دی، د تصویری کتابونو برخه ته کار کول مهم دی که د مجلو اڑخت پام کول.
ډیر مننه صالح صاحب، په یو ډول خو تاسو پوښتنه خپل جواب هم کړه او زه به یوازې په دې باندې پرځخه وکړم چې متاسفانه زمونږ افغانی ټولنه لا هم اکثریت نالوستې ده او په لوستو کې هم تر ډیره پورې لویان شامل دي او شاید کومه کمه برخه وي. نو د دې لپاره چې هم فکس یا متن خو تر ډیره پورې د لوستو ماشومانو لپاره دی او هغه هم د کیفیت له اړخه شاید دې لنګه لري چې بیل بحث دی، نو تر ډیره پورې د هغوی لپاره د ویډیایي اوجوي او غږیزو کتابونو چمتو کول، همدغسې د انځوریزو تصویرونو کتابونو جوړول، ځکه د ماشوم ذهن هغومره لوی متنونه نه شي جذبولی. اقلا په یوه پاڼه کې یو تصویر وي کېدای شي په یوه کاپشن یوه لیکنه کې هغه ورته شرح شي یا هغه کرښه کې ورته شرح شي. تر ډېره پورې غږیز او راډیو کتابونه تصویري کتابونه چې د محدود رسنیو تلویزیونونو څخه خپرېږي او بیا دغه د شبکو څخه هم یوه مثبته استفاده کول، ځکه چې د کورنۍ لږ تر لږه هر غړی یوې فعاله شبکې ته لاسرسی لري چې لایک پیجونه او ګروپونه یا هغه څوک چې رسمي پاڼې لري د دوی لپاره هم یو څه خبره کړلی شي او وړاندې کړی شي چې دا به تر ډېره پورې همدغسې په دیوالونو باندې شعارونه او تصویرونه چې تاسو اکثره وخت ګورئ همدا اوس که تاسو وګورئ ګڼ دغسې ماشومان شته چې هغه انرژیانې یا ګاز لرونکي انرژیانې څښي چې لویانو دپاره وي. ما هېڅکله د دې پر ضد یو تبلیغ نه دی شوی چې دا د ماشومانو لپاره مناسب نه دي، د هغوی د څښلو لپاره یا تر ډېره پورې کورنۍ همدغه توکو باندې ماشوم قراروي. هلته چې دا له ادبیاتو پرته د ماشوم د ټولنیزې روزنې لپاره هم باید دا پیغامونه خپاره شي او نشر یې کړي، یا تر ډېره پورې هغه ادارې چې روزنتونونه دي یا دارالتعدیب یا د ماشومانو یا د سرپرسته ماشومانو د ساتنې ځایونه دي چې هغلته هم تر ډېره پورې یخته پاملرنه نه ده شوې. په دې وروستیو کې چې کله فوډریان له کابل ښار څخه مشخص ځای ته ټولېدل، متاسفانه په دې برخه کې یوه زیاته برخه ماشومانو د سرپرسته ماشومان یا دغسې ماشومان چې مور او د کورنۍ غړي په نشه یي توکو اخته وو د سرپرسته پاتې شوي وو. دا خو یوه مرحله شوه چې یوه ځای ته ټول شي، خوندي شي، د چاپېریال نه وژغورل شي، اما بل اړخ بیا د هغوی روزنه وه او د هغوی د ذهن جوړونې او فکر جوړونې او د راتلونکي د غم چاره وه چې دا بیا ریوارد خبیا هم د مشروم ادبیاتو لیکوالانو یا پندونکو ته متوجه کیږي.
شغل ګل رحمان رحمانی مننه چې د ازادي میلما پروګرام کې مر سره برخه واخیسته، د خپل نوی چاپ سوی کتاب او ورکسوی په اړه مر سره خبرې وکړې چې د ماشومان په اړه کیسې پکې چاپ سوی دي. له انزورونو سره دغه راز مو د ماشوم د روزنې پر لارو چارو بحث وکړ او د ماشومانو لپاره د ادبیاتو اړخ ته د پام اړولو مسالې باندې مننه چې په دې پروګرام کې را سره وای.
ډېر مننه ستاسو نام صالح صاحب چې ما ته مو په دې خبرونه کې د وخت را کړی و. تور وته
ازادي رادیو .com